په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري کړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ادارو لیکنې درورو. خبرونه د بشیر ګواښ نه اوري.
لومړی د خبرونو سرټکی. افغانستان کې د ناټو پوځیانو قمندان پینډی کې د پاکستانی پوځ مشر سره د سیمې پر امنیت او طالبان سره د سیاسي روغ جوړې په مسله خبرې کړې دي. چارواکي وایي د قبایلي سیمو باران ځپلو خلکو سره مالی مرستې کوي او امریکایي ولسمشر کیو باتا د خپل سفر په مهال ویلي چې د بشري حقونو په مسله به خپل غږ پورته کول جاري ساتي. د خبرونو تفصیل. افغانستان کې د امریکایي پوځیانو او د ناټو د قاطع میشن یا ریزولوټ سپورټ میشن قومندان جنرال جان نیکولسن پرون د پاکستانی پوځ مشر راحیل شریف سره ملاقات کې د سیمې پر امنیت خبرې کړې دي. د پاکستانی پوځ د اړیکو د ادارې ISPR په پرونی خبر پاڼه کې راغلي چې پینډی کې شوې دی ملاقات کې دواړو پوځي مشرانو د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې په خبرو اترو او پر ډیورنډ کرښه د امنیتي هم آهنګۍ په اړه هم بحث کړی دی. چارواکي وایي دې وروستیو کې بارانونو قبایلي سیمو کې 8 کسان وژلي دي. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې مشر فیاض علي شاه نن مشال رډیو ته وویل چې دی او د قبایلو هغه خلکو ته به چې کورونه یې ویجاړ شوي دي پیسې ورکوي.
یو کمپنسیشن پالیسی دا پاره کې چې د چا کور پورا را پریوزی یا نیمګړې را پریوزی په دې کې کوم څه کوفات شي نو هغه لپاره ځان له یو پیکیج دی. فولي ډیمیج کورونه لپاره چې 4,00,000 روپۍ دي او دا پارشل ډیمیج لپاره 1,60,000 روپۍ دي. څه کوفات شي نو هغه د مخ 3,00,000 روپۍ ورکړي. دا چې انګلیش شټو شي نو 1,00,000 روپۍ ورکړي. چې کوم دې کې تقریبا 38 کسان وفات شوي دي په دې د سپیل کې نه. نو موږ چې کوم د ګورنمنت پالیسی دا لري پالیسی لاندې به خلکو ته ټول پیکیج ملایي.
په همدې حال کې له قبایلي سیمو څخه د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوو چې د خیبر پختونخوا بېلابېلو سیمو کې په کمپونو کې ژوند کوي هم د ورته مرستو غوښتنه کړې. تمه ده چې د دې هفتې په اخره کې به د ایران ولسمشر حسن روحاني اسلام آباد ته لاړ شي. د پاکستان وزیر اعظم له دفتره پرونی خبر پاڼې تر مخه دې لړ کې پرون وزیر اعظم نواز شریف د ایراني سفیر مهدي هنردو سره ملاقات وکړ او د تجارتي اړیکو په پراخولو یې زور راوړ. د یادونې ده چې په یمن کې د جګړې لپاره د سعودي عرب په مشرۍ هغه پوځي ائتلاف کې پاکستان هم شامل دی چې تېره اونۍ په مهدي هنردو سختې نیوکې کړې وې. خو پاکستان د یمن په جګړه کې د سعودي د نظامي مرستو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین پرون جنوبي وزیرستان ته تللی او هغلته موجودو پوځیانو سره ملاقات وکړ. ویل چې ترهګر به بیا منظم کېدو ته نه پرېږدي. نوموړي زیاته کړې چې د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک یې خپلو سیمو ته ستانه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د قبایلي سیمو په لکونو بې کوره شوي خلک د خیبر پختونخوا په بېلابېلو ځایونو او د ډیورنډ کرښې اغاړه خوست او پکتیکا کې د بې کورۍ ژوند کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو د هغو ځانګړو عملیاتو ستاینه کړې ده چې په ترڅ کې 14 کسان بندیان د طالبانو له زندانه خوشی شول. د ولسمشر له دفتره پرونی خبرې شبې خبر پاڼه کې د دې عملیاتو او بندیانو په اړه ډیر څه نه دی ویل شوی، خو پکې راغلی چې دا ډول عملیاتو ترسره کول د افغان امنیتي ځواکونو د زیاتیدونکو ځواک څرګندونه کوي. افغان چارواکي وای د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د ژغورنې د هوایی او ځمکني عملیات د ملي پوځ د ځانګړي یونټ یا قطعې پر مټ ترسره کړل چې امنیتي ځواکونو او ولسي وګړو ته پکې زیان نه دی اوښتی. په دې اړه یې نور تفصیل نه دی ورکړی. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د څو لسیزو سړې جګړې وروسته د امریکا او کیوبا ترمنځ اړیکو کې د خوالي پترس کې پرون امریکایي ولسمشر باراک اوباما دغه هیواد ته خپل تاریخي سفر لومړی ورځ د دواړو ملکونو د تعلقاتو لپاره نوې ورځ وبلله. پرون د کیوبا له ولسمشر راول کاسترو سره له خبرو وروسته ولسمشر باراک اوباما وویل سره له دې چې دواړه هیوادونه خپلو کې اقتصادي او کلتوري اړیکې پیاوړې کوي، خو واشنگټن به د کیوبا پر کمیونیسټ حکومت د بشري حقونو او سیاسي ازادیو په برخو کې فشار ته دوام ورکړي. ولسمشر بارک اوباما زیاته کړه چې د سختو 15 لسیزو څخه زیاتې مودې وروسته به د دوړو حکومتونو ترمنځ اړیکې شپه په شپه بدلې نشي. هغه همدار زول چې امریکا باید د جمهوریت نړیوالو انساني حقوقو او مذهبي ازادیو په استازیتوب خپل غږ پورته کول جاری وساتي. دا په خبره ده کې د کیوبا د خلکو لخوا د خپل راتلونکي د ټاکلو حق هم شامل دی. ولسمشر باراک اوباما په تیرو اته اتیا کلونو کې لومړی امریکایي ولسمشر دی چې کیوبا ته سفر کوي. دا په 1959 کال کې په کیوبا کې د اوسني ولسمشر د ورور امیر یا ډیکټیټر فیدل کاسترو واک ته رسیدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو خواته مهم ګام ګڼل کیږي. د شام تاریخي ښار پالمیرا په خوښه کې هغه مهال نښتی شروع شوې چې د روس د هوایي بریدونو ملاتړ لرونکو شامي ځواکونو له داعش وسلوالې ډلې څخه د دې ښار د نیولو لپاره جګړه پیل کړه. نښتی پرون د پالمیرا ښار چې د مئی میاشتې راهیسې د داعش په ولکه کې دی په 4 کیلومتره کې پیل شوي. د شام ځواکونه او ملیشې د روس او شام د الوتکو په ملاتړ د دې میاشتې له پیل راهیسې د یونیسکو لخوا په نړیوال میراث کې شمارل شوي دغه ښار خواته د ورتګ هڅې کوي. د شام د بشري حقونو د څار ډله وایي چې وروستۍ څو اونیو کې د سلګونو هوایي بریدونو سربیره د پالمیرا پر لور د حکومتي ځواکونو پرمختګ ورو دی. د پالمیرا د لرغوني ښار نیول به د شام ځواکونو لپاره لویه سمبولیکه بریایي، خو دا ښار عراقي پولې ته پر لاره ستراتیژیک موقعیت هم لري. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار احمد الله تاسو د پیسو بیې او د موسم حال وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105.45 روپۍ اخیستل کیږي او 105.90 روپۍ خرڅول کیږي. یوه ایرو 110 روپۍ او 110.60 روپۍ، یو پاؤنډ 150.40 روپۍ او 150 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 23.50 روپۍ او 23.50 روپۍ، یو سعودي ریال 8.85 روپۍ او 8.90 روپۍ، یوه افغانۍ 1.45 روپۍ او 1.56 روپۍ، او 270 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 240 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او د کوټې په یو نیم ځای کې به وریځې خوري وي. په پیښور او بنو کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات 28 او په کوټه کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټی گریډ وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روان خبرونه کې یو ری په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر کمانډان پرون په راولپنډای ښار کې د پاکستان پوځ له مشر سره لیدلې او د سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې ورسره کړې دي. د دفاعي چارو یو پوه په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش نفوذ ته په اشاره سره وایي چې حکومت یې له منلو انکاري دی، خو دا چې وروسته به ورته ګران شي.
دا اسلامي ریاست دلته چکم والی دی، هغه خو پاکستانی دی. مونږ دلته 149 کې یو بیا په باندې نه پیژو څنګه دا مسله حل کو.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین پرون جنوبی وزیرستان ته تللی و چې د هغه ځای له انتظامي او ولسي مشرانو سره له نږدې وګوري. د سیمه ییزو چارو یو پوه وایي د فاټا د امنیت او د قبایلو د مسلو د حل لپاره اړینه ده چې حکومت د هغوی اعتماد ترلاسه کړي.
کټاس په دا ورو کې د ارمی چیف هر دوه مورز رواني التبا سیو حکومت ځان خی چې موږ هم جندیو د خلکو په غم کې شریک
یو. په نیمه قبایلی سیمه بکخیل وزیر کې بیګا یو مشاعره او د ټنګ ټکور پروګرام شوی دی.
ساش کال شرشم شنو غنم مزه نه کولا په پوله پوله روانه غنم رنگ.
پر یو شمېر نور موضوعاتو هم رپورټونه اوري. هیله داله مشال رادیو سره اوسئ. او دا همولنه موضوع په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ماموریت نوی کمانډان جنرال جان نیکلسن د پاکستان په راولپنډای ښار کې د هغې واد د پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره کتلی او په دوه اړخیزو اړیکو سربیره ورسره د سیمې پر امنیتي وضعیت او د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې کړې دي. دا په افغانستان کې د غوڅ ماموریت د مشر تر ټاکل کېدو وروسته پاکستان ته د جان نیکلسن لومړی سفر دی. په دې اړه نور له پېښوره د مشال ریډیو له خبریاله اورو.
د پاکستانی پوز مطبوعاتي دفتر یا آی اس پی آر په خبر کړي خبر پانه کې ویلي چې دواړو پوزي مشرانو د شنبه پر ورځ راول پنده کې د پاکستانی پوز په مرکزی قومندانۍ کې سره لیدلې. په افغانستان کې د ناتو په مشهد غوس ماموریت د مشر قومندان تر ټاکل کېدو وروسته د پاکستان ته د جنرال نیکولسن لومړی سفر دی. د پوز مطبوعاتي دفتر په خبرې کړي خبر پانه کې ویلي دواړو مشرانو په دغه لیدنه کې په دواړو خيڅوړې کو علاوه د سیمې په امنیتي وضعیت په ځانګړې توګه د افغانستان او پاکستان د ګډې پولې په اوږدو کې د همکارۍ او د افغانستان د مفاهمتي عمل په اړه خبرې کړي دي. خبر پانه همداراس کاږي چې جنرال نیکولسن د ترهګرۍ پر ضد پاکستاني پوز ضرب پوځي عملیات او همداراس د سیمې د امنیت لپاره د دوی هڅې ستایلې دي. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوس ماموریت نوی مشر په داسې وخت کې د پاکستانی پوز له مشر سره د افغانستان د مفاهمتي عمل په اړه خبرې کړي چې په دې وروستیو کې دغه پروسې په لړ کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استازو څلور اړخیزې کمیټې څو غونډې شوې دي. د دغه کمیټې وروستۍ غونډه سمو د مخکې په کابل کې شوې وه چې په پای کې د کمیټې غړو هیوادونو په یوې ګډې اعلامیه کې د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو غوښتي وو چې له حکومت سره د مذاکراتو ته کښېني. که څه هم ویل کېدل چې د روانې میاشت په پیل کې به په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو مخامخ خبرې وشي، خو دا خبرې تر هغې وروسته تر نامعلوم مخ پورې وځنډېدې چې د افغان طالبانو مشرتابه له حکومت سره مذاکرات د خپلو شرطونو په پوره کېدو پورې مشروط کړل.
له پیښور زموږ خبریالو، په عراق او شام کې ډېر زور لرونکي اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش تیر کال د افغانستان او پاکستان لپاره خپل قومندانان وټاکل، خو د پاکستان لوړپوړي چارواکي په هغه هیواد کې د دغه ډلې د موجودیت خبره نه مني. یاد دی چې د ډیورنډ کرخیا خوا د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې د داعش هغو وسلوالو چې اکثره یې پخواني پاکستاني طالبان دي خپل مرکزونه جوړ کړي وو، خو افغان چارواکي وایي دوی ور ویجاړ کړي او دا ډله یې سخته ځپلې ده. بشیر ګواخ په دې اړه رپورټ لري.
سره د دې چې په کراچۍ ښار کې د روسیو کې پولیسو وویل چې د داعش سره تړاو لرونکي ګڼ وسلوالی نیولي، د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان په مسلسل ډول دغلته د داعش لښتونه انکار کړی. د پاکستانی پوز یو پخوانی افسر او امنیتي چارو کارپو سعد محمد خان وایي دا لومړی ځل نه دی چې چارواکو د ترهګرو د خطر پر ستونزه سترګې پټې کړې چې د ترهګرۍ د ودې سبب شوې ده.
طالبان مبارک کے پروز مشرف علی پاکستان کے طالبان نہیں تھا بس 2002 کے علی پاکستان کے طالبان نہیں اور طالبان واغ ان کا پاکستان کے پر موجود بھی ظاہر کرا جیسے افغان طالبان سے کم بھی سرتاج سے ابو سمندر سے رشتہ دے مسئلہ نو پاکستان شروع نہ دیا ول پر دغه چیز ڈینائل کی جی اور بیروس تو عمر کی ما تو اس پتہ نہیں یاد یہ ولی کہی کم پدے پورا منطقہ کے دا اسلامی ریاست دلتا چکم دغه دے والی دے اغه خو پاکستانی دے سید خان اور اگزی نو غد منگا دلتا ول پر ڈینائل کی اور بیروس تو بندے نے پی کچھ سنگ دا مسئلہ حل کو
د اسلامی دولت وسلوالی ډلی یا داعش چې په شام او عراق کې ډیر زور لري تیر کال د افغانستان او پاکستان لپاره حافظ سید خان د مشر په توګه مقرر ک. نوموړی پاکستانی دی او د تحریک طالبان پاکستان له ډلې څخه بیل شوی او د داعش ملګری شوی دی. اسلام آباد کې د پاکستان د سولې د مطالعاتو د مرکز مشر امیر رانا وایي داعش وسلواله ډله د سیمه کې ډیر زور نه لري خو ګواخي لوی دی.
انسپیریشن بہت زیادہ ہے یا شروع کے اندر
پاکستان کی داعش لپارا لیوالتیا ڈیرا دا پپیل کی داعش غختل چی پاکستان او افغانستان کی دوی خپل فعالیت او نیٹ ورک ولری داسی مور تڑیر اہمیت اہم لری خراسان ورتوائی خطا سے تا معلوم ادا چی افغانستان کی داعش ڈیر وز اپل شو و سیواز د ننگہار لگو سی متا محدود شوی دا پاکستان کی جی اہم ہا غمرا مین نہ دپاتی اور دی وجہ کی دیش دا بھی چر داعش د دا فرقی ز شخڑو ماڈل کار نہ کوي. خدا نشو ویلے چر دی ڈلی خطر پو پورا ڈول ختم شوی دی.
اسلامی دولت وسلوال ڈلی یا داعش د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په اچین ولسوالۍ کې ځانته مرکزونه جوړ کړي وو چې د روسیو کې په افغان امنیتي ځواکونو پر لپسې عملیات وکړه. چارواکي ویل دغه وجه افغانستان کې د دې ډلې ملا ماته شوې ده. بلخوا سعد محمد خان وایي پاکستان کې د سخت دریځې فکر دومره ډېر دی چې که داعش ډله په افغانستان کې وځپل شي نو په پاکستان کې په اسانۍ سره پښې ټینګولې شي.
افغانستان کې دغه لپاره مشکلات ډېر دي ځکه چې دا سلفي سوچ او فکر لري. افغانستان کې حنفي سوچ فکر زیات حاوی دی. پاکستان کې د دې عربو پیسو په وجه باندې زموږ کوم دیوبندي حنفي دی هغه اوس تقریبا سلفي شوی دغه تش په نوم باندې حنفي پاتې شوی دی. باقي دغه په سوچ او فکر او په ارث کې هغه سلفي شوی دی. خبره اوس دا سره چې پاکستان کې د دې حامیان بډیر خطر شته دی. دا خطرې اول اخبار کول پکار دي چې خطر شته نو بیا داغه صدبا خپل پکار نو چې سره منونه نو بیا داغه سره خلاف کاروي.
افغان چارواکی وایي افغانستان کې موجود اکثر دایش وسلوال پاکستانی طالبان دي. تیر ورځ د ننګرهار ولایت د اچین ولسوال حاجی غالب مجاهد مشال رډو ته ویلو چې دایش وسلوال تر دې حد زپل شوې دي چې شمیر یې له خواوشا 1500 څخه سلو ته راکم شوې ده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین پرون جنوبی وزیرستان ته تللی و چې د هغه ځای له انتظامی او ولسی مشرانو سره وګوري او د سیمې پر وضعیت او د قبایلو د ستونزو د هواري پر لارو چارو خبرې ورسره وکړي. د سیمه ییزو چارو یو پوه ایاز وزیر وایي د قبایلو مسلې په دې نه حل کیږي چې د حکومت او پوځ مشران هغلته سفرونه وکړي، بلکې قبایلو ته بنیادی انساني حقونه او د ژوند اسانتیاوې باید ورکړل شي. له نوموړي سره په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله مرکه کړې ده.
صدر صاحب دے ډیر مبارک شي چې خپل مملکت کې قدم کې خوځکه جفاتا دا صدر صاحب د لاس لاندې دا پولیټیکل انتظامی حکومت ملکانان متبران را جمع کړی غوښ سره به لیدلې او د عام خلکو خو ظاهره خبره دا نسو غاګوري نسو کو سره ویني نو دا سلیکټیو میټینګز دي خدي دا به نو هم ته نه دي خو دا هم خدي زه شکر دی چې څوک لاړ وانه تا خو کاش چې پلتا د خلکو په حکومت کې څه غږ وي چې هغه غوړه ده.
ایا حضرت صاحب په قبایلی سیمو کې واقع د پخواره هسي وس وخت کې حالات ښه شوي دي ځکه صدر صاحب لاړو؟
اول چې 9/11 معاملات شروع شو 2002 یا درې کې لږ څه ګډوډو دا غې نه پات بیا نشته دا ټول سات دیوانه منطقه په امن ده. کو دا ساوت والا مسله چې وا دا د مسعود په علاقه کې زیات وا چې چرته بیت الله حکیم الله دا ټي ټي پی داخل کو وانه کې داخل کنو.
ایا حضرت صاحب د دې دوري ورستو قبایلی سیمو کې څه بدلون امکانات شته دی چې وشي غلطه
فاټه کې بدلون تشپدې ناراضي چلته د صدر صاحب لاړشي یا د گورنر لاړشي یا د صدر اعظم یا آرمی چیف لاړشي که تشپدې ورو کې د آرمی چیف هر دویم ورځ رواني مورچو کې وګرځي راشي د اختر منځونه عملته وکي خو تشپدې نه کیږي. هلته به سیول حکومت ځان خی چې مونږ هم جندي یو د خلکو په غم کې شریک یو خلکو ترقی د خلکو مشکلات اورو کوو به حل کوو به په مخ به وځو خلکو ته به حکومت کې حصہ ورکو. اصلي مسله دا ده چې د خلکو په حکومت کې حصہ نشته. فاټا د محکوم خلکو غوندې د اسلام آباد نه چلیږي نو دارنګ نه چلیږي. فاټا خلکو ته وخت خپلواکي ورکوي هغوی ته به حکومت ورکوي نو بیا به دا معاملې حل کیږي که نه وي همدغه رنګ به ټینترېدلي څه وشي خو به بیا به پکې څه مشکلات شروع شي.
جنوبی وزیرستان ته د پاکستان د ولسمشر د پرونی سفر په اړه مو د سیمه ایزو چارو لپاره ایاز وزیر سره د احمد الله مرکه اوریده. اوریدونکو په قبایلی سیمو کې وروستیو بارانونو ځپلي خلک وایي د کورونو دیوالونه او چتونه غورځېدلي او دا چې ژوند کول ورته لا هم ستونزمن شوي دي. دوی وایي لومړی په سیمه کې د پوځي عملیاتو او جګړو له وجې کډوالۍ ته اړ کړل شول او اوس یې بارانونو ژوند په تکلیف کړی. دوی له حکومت د مرستو غوښتونکي دي. بلخوا چارواکي وایي دوی کوشش کوي چې د اوختي زیان اندازه ولګوي او له باران ځپلو خلکو سره مرسته وکړي. انیسا اجمل رپورټ راکوي.
په داسې حال کې چې په قبایلي سیمو کې اوسنیو بارانونو ګڼ شمېر خلک متاثره کړل، زیاتره خلک د مالی تاوانونو وروستو له حکومته د مرستو غوښتنې کوي. د قبایلي سیمې خبر سره تعلق لرونکي قدرت الله وایي چې په سیمه کې د وروستیو بارانونو له وجې د دوی په ګډون ګڼ کورونه راغورځېدلي او مرستو ته سخته اړتیا لري.
دا دویم ځلی بارانو شو دینه مخکې چې کوم لګوند کې وګد بارانو دا یو کوټه او صد دیوال دی ورسره غره غورځېدلې مکمل نه سروې شوې ده نه شکم د علاقې انتظامیه ده نه خیره غلي دی لکه د محکمو یا د انجوز ولا نه غام نه دی راغلي څوکم داسې نه دی راغلي. سرکس علاقه ده کوم برخلو کې هغه کې یو چتر غورځېدل او هغه کې یو مشمه مړه شوی وه.
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي سعادت الله چې دا مهال په بنو کې د کډوالۍ ژوند کوي وایي د کور تر غورځېدو له وجې دوه اورې ورونه مړه شوې دي. نوموړی وایي لومړی د پوځي عملیاتو له وجې د کډوالۍ ژوند ته مجبوره شول او اوس یې د بارانونو له وجې د کورنۍ غړي هم اوبایلل خو بیا هم هیڅ یو حکومتي چارواکي پوښتنه نه ده کړې.
زیات برخمونه چې وشول په دې کې زمونږ دوه چاته هغه یو چاته په دې بل باندې را پریوته بل کوس په مشمانو باندې لکه مونږ په دې کې تقریبا 15 سنوي دا یو شزینا او دا ځنکلای او دا
کوم چې زمونږ ورور و دا لږ پکې زخمی و دا دوه ټکومی دا پکې وفات شول. دا تقریبا د 13 تاریخ شپې په 9:30 ټایم دا خو پریږده لکه مونږ سره خو لوړه دی کار دې تا نه دوکړی کنه.
په بنو کې میشته د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي یوه بله ښځه وایي د کورچت یا راپریوتې د باران له وجې د لکونو روپو سامانونه خراب شوي دي. نوموړی وایي دا مهال ډېره په سخته کې ژوند تېروي.
ډېر خراب ده بل کېرا دا ویر څنګه نیز او داسې مې خپل لیوار ده هغې کېرا ویر سره پریوته ده کې کا ویر سره ړنګه ده مول وړ یې دیوالینه ړنګ دي ډېر ته ون مې سوه ده درې څلوېر لا کاري کوي دی ډېرې واکارې لګېږي.
هلته د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې یا اف ډی ایم ای ډایرکټر جنرل فیاض علي شاه وایي د موجوده بارانو نه د متاثره شوې قبایلي سیمو او د کډوالو لپاره یې د زیانونو په حساب سره پیسې بیلې کړي او ډېر ژر به یې د سروې کولو وروسته متاثره کورنو ته ورکړي.
یو کمپنسیشن پالیسي ده په هغې کې چې د چا کور پوره را پریوځي یا نیمګړې را پریوځي په دې کې که څوک وفات شي نو د هغه لپاره ځان نه بیا یو پیکیج دی فلي ډیمیج کورونو لپاره چې 4 لاکھ روپۍ دي
په پاکستان کې د روانې میاشتې د 9 نیټې راهیسې د باران له وجې شاوخوا 80 کسان مړه شوي دي. د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي فیاض علي شاه وایي په قبایلي سیمو کې د بارانونو له وجې 80 کسان وجل شوی دی.
د انیسی اجمل رپورٹ موریدو د خیبر جن سید باڑی د ستوری خیلو قبیلې به کرکل شوی خلک وای سربیره پر دې حکومت تر اوسه کورونو ته د دوی د بیرته ستنولو اعلان نه کړی. نړیوالو امدادي ادارو پرې د میاشتنۍ خوراکي توکو مرستې بندې کړې دي. دوی حکومت غواړي چې سیمه دې زر تر زر له وسلوالو پاکه کړي او دوی دې ورته بیرته ولېږدوي. فرهاد شینواره رپورٹ راکوي.
د خیبر جنس باڑی نه د جګړو پوزي عملیاتو لامل به کور شوی کې بلی ستوري خلک خلق وای چې واز د دوی کې بلا تر اوسه بیر تخپل سیمه ته ونه لګل شو او نړیوالو امدادي ادارو راشن هم بند کړای دی. په دې حق له د باڑی ستوري خلک کې بلی یو مشر ولایت خان پر دې مشال ریډیو توای
نو واپس لګي او نم راشن مترسه یو شیخ وو کی کنه یار واپس ولګي چې خپل کنه ملک ته کلیر کی چې مول اور شو کوم نن د نه دار سره او کی کلی ته جوړ کی یو شای بل شای کنه او کبیا نه لګی نو بیا دا یو رشن د خور نه ما کټی د خور میچ کنده دا حق ته پوښ کنه.
او دیا د سیمې او مشر ملک عزیز اپریدی وای
دار ما کوي روان دی چې اوس رشن باندې باندې مو پکره یو سی ګو یعنی په کم کم نه وسی ګو پکره یو سی ګو ور کلا لارګای نه وی لارګی روړ په بای اوبر ته نه وی په پردیو کورونو کې پنځه شپږ زرا لا زرا کرایم لنډو او په دې کې باندې رشن باندې شنو دار چې بول بجور یو نیم کورونو راغلی خالي سرونه خلاص کړي.
د خیبر جن سید باڑی ستوری خیلو نه بیکوره شو خلکو د ستونزو په حق له مشکله د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای د خیبر جنسی کوارډینیټر ضیاءالحق سره خبرې وشوې. نو دوی وویل
باغی کې داسې سیمې لري چې کما فار ایگزامپل لکه سپا کې ځنې یا په کاخلو کې پاتې کیږي هغه چې کوم ریټرن شوی دی نو هغه د ریټرن ایریا کې چې کوم ریټرن شوی هغه کې فوټ ملويږي او چې کوم نوی ریټرن شوی
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې خواوشه وکاله پس په باړه کې د حکومت واکمنی بحال شو او د بیا بحالۍ کارونه پکې شروع شوې دي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پیښور په ریګي کې 13 ورځ د ونو بوټو لګولو او ساتلو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په ترڅ کې په دغه سیمه کې تر 1 لک زیات ونې او بوټي وکرل شول. په دغه حکومتي کمپاین کې د ځایي سکولونو او کالجونو زده کوونکو رضاکارانو برخه واخیسته. په دغه مناسبت جوړې غونډې ته په وینا کې د پښتونخوا اعلی وزیر وویل حکومت به هڅه وکړي په راتلونکو 2 کلونو کې په صوبه کې د 1 ارب په شاوخوا کې ونې بوټي ولګوي. تفصیل له پیښوره غلام غوث راکوي.
د ونو بوټو نالولو او ساتلو د نړیوال ورځي دستوري ته په خپل وینا کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل دوی په پښتونخوا صوبه کې د 1 ارب ونو نالولو په پروژه لاس پوري کړی دی.
50 کروڑ
د دې کال تر پای پورې به 50 کروڑ ونی بوټي نالولې کیږي او زمونږ د حکومت تر ختمېدو پورې به مونږ د یو عرب نه زیاتې ونی بوټي لګوو. او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په دې خبره ټینګار وکړو چې ونی بوټي نالول د موسمي بدلون د بدو اثراتو د مخنیوي لپاره ضروری دي. زمونږ په سیندونو کې اوبه د ګلیشیئرز نه راځي، نو که د تودوخې له وجې زمونږ دغه د واورې ګټان ویلې شي نو بیا به په سیندونو کې اوبه نه وي، بیا به مونږ غله سرنګ پیدا کوو. مونږ ستاسو د غوره راتلونکي لپاره دا ونې بوټي لګوو او دې سره د موسم په ګرمۍ کې کمی راځي. او د پېښور ډیپټي کمشنر ریاض محسود وایي تیره ورځ یې د سکولونو او کالجونو د رضاکارانو په کومک د پېښور په ریګي کې د 1,00,000 نه زیات بوټي نال کړل.
2,000 نه زیات ځوانان الکان او جنکو په دې کې ساواخسته، په دې کې پېښور یونیورسټي، اګریکلچر یونیورسټي، بنظیر ویمن یونیورسټي، آی ایم ساینسز او نور د مختلف سکولونو نه دا ماشومان او جنکې راغلي دي. 1,00,000 د مونږه ټارګټ او 2 بجې ټایم وو، نو دوی شوق دوی جذبې تاسو دین اندازه لګولی شي چې تر اوسه پورې مونږه 1,10,000 ونه ولګولې.
او ګلروخ نومي یو زده کوونکی وایي د ونو بوټو سره د سیلابونو او نورو آفتونو مخه نیول کېدی شي.
نو موږ سیلاب چې راشي د پاره مخې کنه آینه بچ کوي کنه څنګه چې موږ ویلې دي او نور اکسیجن د پاره ژوند پکې آو.
تیر ورځ د پېښور په ریګي ماډل ټاون کې د ونو بوټو لګولو د دستورې پر مهال د سندرو د پروګرام نه هم خوندونه واغېستلې شي.
مشال ریډیو دا
اردوونکو په جلال آباد کې پرون د بزګرانو ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ونمانځل شو چې پر دولتي چارواکو سربیره او د پام وړ شمیر ننګرهار میشتو بزګرانو یا زمیدارو ګډون پکې کړی و. دغه مانځغونډې ته په وینا کې د ننګرهار والی وویل په زراعتي سکتور کې د خود کفالت په خاطر حکومتي ادارې او زمیدار باید په ګډه کار وکړي. نور حال جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
دا تن دا ساز د جلال آباد ښار شیرزی لوبغالی څخه اوریدل کیږي چرته چې د بزګر د ورځې د نمانځلو په مناسبت پر دولتي چارواکو سربیره یو شمیر بزګران هم ورټول شوي ول. په دغو مراسمو کې د کرنې ریاست اړوند زراعتي وسایل او تولیداتي توکي د یو نندارتون په توګه وښودل شول. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی په خپلو خبرو کې وویل
زمونږ استاد تقریبا 80% نفوس د زراعت سره د دې سروکار دی، ولی بیا هم په خپل خپونه ولاړ ډیر شی زراعتي توکي واردات لرو. آینده برنامه داسې دي چې تر څو وکولې شو مونږ خود کفا شو، د احتیاط نه ځان خلاص کو او د خپل وطن تولیدات ولرو او بیا زمونږ ولس د خپل وطن تولیداتونه استفاده وکړي.
د چې بزګران له کومو تدابیرو کار واخلي چې للګې ځمکې څخه ډیر حاصلات ترلاسه کړي، په دې اړه د ننګرهار د کرنې ریاست د تحقیقاتي څانګې یو تن مسؤل انجینر سید اسب مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د قانون ته زما توصیه دا ده چې تاسو چې پګمانه 5 منه تخم استعمالوي دلته کولای شئ چې 40 کیلو تخم پر جریب باندې استعمال کړئ، غنم هم په قطارو کړئ او د دې په څنګ کې جوار هم په قطار کړئ. غنمو د قطارونو ترمنځ فاصله 25 سانتي ورکړئ او د جوارو د قطارونو ترمنځ فاصله 70 سانتي او د دو بوټو ترمنځ فاصله کولای شئ چې 25 سانتي دو بوټو ترمنځ فاصله وکړئ.
د بیسودو ولسوالۍ اړوند د دیقاني کوپراتیو مشر زمری احمد زی په خپلو خبرو کې له حکومت نه وغوښتل چې د سبزیجاتو د ساتلو لپاره د بزګرانو ته سړی خونې جوړې کړي شي. د دوی د غوښتنو په وړاندې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وویل چې ډیر ژر به د جلال آباد په ښار کې د یوې لوی سړی خونې کارونه بشپړ شي او د کروندګرو په واک کې به ورکړل شي.
یو تعداد سړی خونې مخکې جوړې دي او یو سړی خونه چې د 5000 ټنه په ظرفیت باندې ده په ننګرهار کې، ولی کوشش به وکړو چې هغه ګټ ته وسپارل شي په وخت باندې او په عین وخت کې شنې خونې چې ډېرې مهمې دي چې هغه د وخت نه مخکې تازه سبزي درکولی شي، هغه به ان شاء الله لکه څنګه چې کامې ولسوالۍ کې یو تعداد نور بیسودي ولسوالیو کې دي.
د ننګرهار والی زیاته کړه چې په تیر کال کې د یوې سروې له مخې په 1,05,000 جریبه ځمکه باندې کوکنار کرل شوی و، خو سږ کال یې له بزګرانو سره په تفاهم د کوکنارو د کر کچه تر ډیره راکمه کړې ده. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
او دن کو په پیښور کې د غرمې 12 بجې کېدونکو دی د بشری ګواښنه د خبرونو لنډی زور
پنسر کې د امریکایي پوځیانو او د ناټو د قاطع مشن یا ریزولوټ سپورټ مشن قمندان جنرال جان نیکولسن پرون د پاکستانی پوځ مشر راحیل شریف سره ملاقات کې د سیمې پر امنیت خبرې کړې دي. چارواکي وایي د روسیې کې بارانونو قبایلي سیمو کې 8 کسان وژلي. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې مشر فیاض علي شاه نن مشال رډیو ته وویل چې دی او د قبایلو هغه خلکو ته به چې کورونه یې ویجاړ شوي دي پیسې ورکوي. تمه دا چې د دې هفتې په اخره کې به د ایران ولسمشر حسن روحاني اسلام آباد ته ورشي. د پاکستان وزیر اعظم له دفتره پرونی خبر پاڼې تر مخه د لړکی پرون وزیر اعظم نور شریف د ایرانی سفیر مهدی هنردو سره ملاقات وکاو. د تجارتي اړیکو په پراخولو یې زور راوړ. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین پرون جنوبی وزیرستان ته ورغلی او د ولسمشر له دفتره په نننۍ خبر پاڼه کې راغلی چې هغه هلته موجودو پوځیانو سره ملاقات وکړ او ویل چې د ترهګرو بیا منظم کېدو ته به اجازت ورنه کړي. د افغانستان په کندوز ولایت کې یو سوال ډلې د طالبانو د جلا شوي نوي مشر ملا محمد رسول سره د یو ځای کېدو اعلان کړی دی. د دې ډلې مشر قماندان محمد نادر نیازی نن ازادي رادیو سره خبرو کې په کندوز کې لټولو وسول طالبان غوښتي چې د ملاتړ وکړي او له جګړې لاس واخلي. د څو لسیزو سړې جګړې وروسته د امریکا او کیوبا ترمنځ اړیکو کې د خوالي په ترڅ کې پرون امریکایي ولسمشر باراک اوباما دغه هیواد ته د خپل تاریخي سفر لومړی ورځ د دواړو ملکونو د تعلقاتو لپاره نوې ورځ بللې ده. او نن د کرکټ په شل اوریز نړیوال کپ کې پاکستان خپل درې میچ د هند په موحالی کې د نیوزیلند سره کوي.
او اوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورځپاڼو د نننیو اداریو مهمې برخې په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبريالې رابی اکرم خان اورو.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د ملک مختلفو برخو کې د طوفاني بارانونو او د واورې ورېدو لړۍ روانه ده. د سلوجه خیبر پښتونخوا پنجاب او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر په مختلفو علاقو کې نه ماشومان په شمول 19 کسان مړ شوي او د 500 نه زیات جوړ شوي دي چې پکې خزي هم شامل دي. ادارې وایي طوفاني بارانونو او واورې له امله موسم کې اچانک بدلون راغلی وو او د لړۍ د موسمیاتو د محکمې تیر میاشت غیر معمولی بارانونو او د یخ موسم د واپس راتلو پیشنګوئی کړې وه. ادارې په وینا په کار خدا وه چې د لاب او د بارانونو د مخنیوي لپاره وفاقي او صبایي ادارو داسې اقدامات اوچت کړي وي د سنه چې ځاني او مالی نقصان نه وي شوی. ادارې لیکي باید چې اړوند ادارې یو ځای کینی او یو واضح حکمت عملی جوړ کړي چې نه یوازې متاثرینو ته په وخت مدد ورکړي شي بلکې د نقصاناتو د کمولو لپاره اقدامات هم اوچت کړي شي. په همدې موضوع آج رسپانه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی اعلی چارواکو ته د متاثر کورونو مدد او د بهاري لپاره هدایات جاری کړي دي او د ځل د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی په احکاماتو کې د منان وړ خبره ده چې متعلقه چارواکو ته د نور نقصاناتو د امکاناتو کمولو هدایت کړي دي. ادارې وایي بارانونه او طوفانونه ودرول د حکومتونو د وس کار نه دي. هغو بارانونو کې د اوبو د وتو نظام فعال وي نو بیا نقصانات کم کیږي. ادارې لیکي زموږ ودانې د یو اصل تر لاندې نه جوړول کیږي چې تونه په خول لپاره امداد هم نه ورکړي کیږي. نو دې لړکی په کار ده چې د وزیر اعلی د احکاماتو پر رڼا کې نقصانات د کمولو لپاره دي حکمت عملی جوړ کړی شي. مشرق رسپانه خپل ادارې کې لیکي شپږ کاله پس سکورم ایجنسی علاقو ته د کډوالو واپسی ممکنه شوې ده. ادارې لیکي کال 2013 کې د کورم ایجنسی په ځینو علاقو کې د شیا سنشخړو له وجې صورتحال خراب شوی وو. د اپریشن نه پس دا علاقې اوس په معمول راوستې شوې دي. ادارې زیاتوي د کلونو راسي شیاګان او سنیان د رونو غونډې وسېد او په هغه کې فرقېزي مسلې هم نه وي خو ځینې عناصر له خوا په دوی کې مسلې رامخته شوې. ادارې وایي د حالاتو له کبله یو شمېر خلک بې کوره شول او په دې کې چې کم خلک خپل کورونو کې پاتې وو هغه ته لا زیات مشکلات وو.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بی بی سی خبری ادارې په کراچۍ کې د ایم کیو ایم د مشر الطاف حسین سیاست او د هغې اهدافو ته په یوه رپورټ کې کتنه کړې. بلخوا د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې په خپل یو رپورټ کې په افغانستان کې د خبریالانو پر ضد د تاوتریخوالي پیښو موضوع څېړلې. اسرار عالم مومند تفصیل راکوي.
بی بی سی خپل یو رپورٹ کې لیکي د پاکستان متحده قومي موومنٹ مشر الطاف حسین ډیر هوښیار سیاستوال دی ځکه چې د کراچۍ خار په اردو ویونکو کې یې ځان ته لوړ مقام پیدا کړی الطاف حسین چې بخپل ګوند مضبوط کنټرول لري د دې ګوند لارې یې د پاکستان په تر ټولو لوی صنعتي خار کراچۍ باندې کنټرول ترلاسه کړی. الطاف حسین چې لکلونو رئیس د لندن نه د خپل ګوند مشرۍ چارې پر مخ بیایي په نوموړي تور دی چې خپل سیاسي مخالفین یې له منځه وړي دي. خو الطاف حسین پر خپل ځان د قتل لګیدلي تورونه تل رد کړي دي. په دې وروستیو کې د کراچۍ پخوانی ناظم او مصطفی کمال هم له متحده قومي موومنټ جدا شوی او د الطاف حسین پر ضد یې د دې ګوند ځینې کارکوونکي له ځان سره ملګري کړي دي. د مصطفی کمال د دفتر په مرکزی دروازه راځړېدلې بینر باندې لیکل شوی د امید یو بسرې. نوموړی وایي یو شمېر کسان ورسره د ملاتړ ژمنې کړي دي. د متحده قومي موومنټ دننه ځینې کسان وایي په کوم ډول چې د لندن څخه د پارټۍ چارې پر مخ وړل کیږي په هغې د ګوند بعضې مشران خپلو کې سره اختلاف لري. په پارلمان کې د متحده قومي موومنټ یو غړی وایي چې د دوی ګوند ځینې نیمګړتیاوې لري خو د په خبره په کار ده چې په پارټۍ کې اصلاحات هم دوی وکړي نه چې له بهر پرې فیصلې ومنل شي. نوموړی وایي معلومه نه ده چې مصطفی کمال خپل تحریک پر مخ بوزي او که نه. نوموړی یوازې په رسنیو کې پاتې کېدل غواړي. بلخوا د بشري حقوقو د څار ادارې په خپل یو رپورټ کې ویلي دي چې په افغانستان کې د خبریالانو پر ضد ټول یو سل یو نوي د تشدد دړکو فشار اچونې او سپکاوي پیښې ثبت شوې دي. دغه پیښې د 2015 کال د مارچ میاشتې له نیمایي څخه تر د 2016 کال د مارچ میاشتې د 15 نیټې پورې رامخته شوې دي. په دغه موده کې لس خبریالان وژل شوي، 22 جوبل او 40 وهل شوي دي. د بشري حقوقو د څار ادارې په خپل رپورټ کې دا هم ویلي چې په تیر کال کې د خبریالانو یا رسنیو پر ضد ټول 14 وارې د وسلوال یا بمی بریدونو کوشش شوی. یاد دی وی چې د 2014 کال نه تر د 2015 پورې په هم ورته موده کې د خبریالانو پر ضد یو سل درې پیښې رامنځته شوې وې. په افغانستان کې د خبریالۍ پر وړاندې د ستونزو په اړه دغه وروستي رپورټ کې حکومتي چارواکي او ځینې امنیتي سرتیري د ډیرو بریدونو لپاره ذمهوار ګرځول شوي دي. په رپورټ کې بیا ویل شوي چې طالبان د 250 پیښو پورې اړه لري خو بیا د 40 پیښو تر شا ناڅرګنده وسلوال لاس لري. د یادو پیښو په قربانیانو کې د طلوع ټي وي و خبریالان هم شامل دي. د دې ټلویزیون پر ګاډي د جنوري په 16 کابل کې طالبانو ځانمرګي برید کړی وو.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپږو نه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د امریکا ولسمشر باراک اوباما کیوبا ته د خپل تاریخي سفر په ترڅ کې پرون ورځ د دوړو هیوادونو په اړیکو کې نوې ورځ وبدله او د لسیزو له کړکیچنو اړیکو ورستا یې د دې هیوادونو ترمنځ د نوې باب وستایه. په وانا کې د ګډې خبری غونډې پر مهال د امریکا او کیوبا ولسمشران که څه هم پر خپلو پخوانیو موقفونو ولاړ ښکارېدل خو بیا هم د دوو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ نوي پړاو ته پر تعهد ټینګار وکړ. پدیڑا نور له اجمل انڅخه
پرون د کیوبا له ولسمشر راول کاسترو سره له خبرو وروسته ولسمشر باراک اوباما وویل سره له دې چې دواړه هیوادونه خپلو کې اقتصادي او کلتوري اړیکې پیاوړي کوي خو واشنگتن به د کیوبا پر کمونیست حکومت د بشري حقوقو او سیاسي ازادیو په برخو کې فشار ته دوام ورکړي. اوباما وویل د 15 لسیزو وروسته به زموږ د حکومتونو ترمنځ اړیکې په یوه شپه کې بدلې نه شي او زیاته کړه د ډیموکراسۍ او بشري حقونو په شمول د امریکا متحده ایالات او کیوبا لا هم ډیر جدي اختلافات لري. هغه وویل دا یې روښانه ویلي چې د امریکا متحده ایالات به د ډیموکراسۍ په پلوي خبرو ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر د خپل کیوبایي سیال سره په ګډه خبري غونډه کې په دې لړ کې د کیوبا د راتلونکي په اړه په خپل د کیوبا د خلکو لخوا د پریکړې حق، بشري حقونو، د بیان ازادي، د غونډو او مذهب د ازادیو یادونه وکړه. ولسمشر باراک اوباما په تیرو 8 کلونو کې لومړنی امریکایي ولسمشر دی چې کیوبا ته سفر کوي. دا په 1959 میلادي کال کې په کیوبا کې د فیدل کاسترو له واک تر ستوره وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو خواته مهم ګام ګڼل کیږي. تر خبرو وروسته د کیوبا ولسمشر راول کاسترو چې د ولسمشر بارک اوباما تر څنګ ولاړو، اوباما پر کیوبا د 45 کلن اقتصادي بندیز د لرې کولو د ملاتړ له کبله وستایه. ولسمشر بارک اوباما ویل په امریکا کې د دې بندیزونو د لرې کولو لپاره لیوالتیا زیاته ده. د حقیقت چې موږ سره د امریکا د کانګرس د ډیموکراټانو او جمهور غوښتونکو دومره لوی هیئت راغلی، د دې څرګندونه کوي چې د امریکا په کانګرس کې په دې اړه چې دا بندیز لري شي زیاتېدونکې لیوالتیا موجوده ده. دا چې څومره سره به دا بندیز لري شي، لکه ما چې مخکې ویل، یوه برخه یې په دې پورې اړه لري چې موږ د بشري حقونو پر مسلو څنګه خپل اختلافات هوارولی شو. له همدې کبله زه فکر کوم چې خبرې اترې مهمې دي. دا د دې څرګندونه کوي چې پر دې موضوعاتو لږ تر لږه د دواړو هیوادونو ترمنځ بحثونه روان دي. د امریکا ولسمشر کیوبا ته په خپل دې تاریخي سفر کې وکولای شو چې لږ تر لږه د دې هیواد ولسمشر راول کاسترو د خبریالانو له پوښتنو سره مخ کړي، هغه څه چې په کیوبا کې ډېر کم پیښیږي. کله چې دا راول کاسترو څخه یو امریکایي خبریال د سیاسي زندانیانو په اړه پوښتنه وکړه، نو موړي ویل چې دوی سیاسي زندانیان نه لري. راول کاسترو وایي د سیاسي بندیانو یو لیست همدا اوس راکړه. کوم سیاسي بندیان؟ یو نوم یا څو نومونه راکړه. یا کله چې دا غونډه ختمه شوه، د بندیانو د نومونه یو لیست راکړه. که چیرې داسې لیست ووسی، هغوی به نن د شپې تر پای ته رسیدو مخکې خوشی شي. کله چې د 2014 کال په ډسمبر کې اوباما او کاسترو په ټلیفون اوږدې خبرې وکړې، هوانا واشنگټن خپلو کې ډیپلوماټیکې اړیکې بیرته پیل کړې. د مخابراتو برخه کې تړونونه لاسلیک کړل او د دوو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لپاره ملکي الوتنې پیل کړې. ټاکل شوی چې نن به ولسمشر بارک اوباما د کیوبا د مدني ټولنې له استازو سره وګوري. همدارنګه به د کیوبا په دولتي تلویزیون په شوندۍ بڼه د کیوبا خلکو ته وینا وکړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
ولې زړم چې ولې بیا ته چې
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا غمینه لژوند د سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا زمونو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د سولې په اړه د افغان چارواکو زده نوکیز خبرې په با د پروسه زیانمن کی. د دې شورا چارواکو د مشال رادیو افغان څنګه سره په خبرو کې وویل حکومتي چارواکي باید د سولې په اړه خلکو ته د منفي ذهنیت ورکولو پر ځای د دې پروسې د بریا هیلې څرګندې کی. په دې وروستیو کې د خې حکومتوالۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود ټینګار کړی چې طالبان په سولې پر سوله باور نه لري او غواړي د خلکو وژنې ته دوام ورکړي. بلخوا د ولسی جرګې ځینې غړي هم له افغان چارواکو غواړي چې ملي ګټو ته په پام له غیر مسؤولانه څرګندونو باید ډډه وکړي. صفی الله ستانکزی له کابله رپورټ راکوي.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې لوړ پوړي افغان چارواکي د سولې د پروسې په اړه زده او نقیز څرګندونې کوي، د سولې عالي شورا په دې اړه په واحد نظر او دریز ټینګار کوي. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون د دوشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر افغان چارواکي باید د سولې په اړه د خلکو ترمنځ د بدبینۍ پر ځای خوشبیني پیدا کړي. د ښاغلي اوچخون په خبره د سولې په اړه زده او نقیز خبرې به دا پروسه زیانمنه کړي.
هغه کسان چې دا ځینې زرګرونه کوي، هغه چې د صلح پروسه به خدشدار کوي، زه فکر کوم هغه د افغانستان د ملي په ګټه نه ده، اب افغانستان په ګټه هم نه ده او د منطقې په ګټه هم نه ده. زما امیدواری دا ده چې دغه کسان او ټول دغه سروران چې د افغانستان د شورا عالی سل سره همکاري وکړي.
ښاغلی اوچقنوایي چې په وروستیو څو کلونو کې هم دغه زده او نقیز خبرو په افغانستان او سیمه کې د لانجو او ستونزو لمن نوره هم پراخه کړه. په دې وروستیو کې د ښې حکومتوالۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود ویلي چې طالبان په سولې باور نه لري او غواړي د خلکو وژنې ته دوام ورکړي. ښاغلی مسعود د یکشنبې په ورځ په پنجشیر کې د نوروز په مراسمو کې وویل چې وسله وال مخالفین باید کمزوري شي او همداراز د افغان ځواکونو د دفاعي حالت د پیاوړتیا تر څنګ باید د مجاهدینو مجاهدینو شورا هم جوړ شي. خو د حکومت اجرایي رئیس عبدالله په بلخ کې د نوروز په مراسمو کې وویل چې لسولې ملاتړ کوي او باید د سولې خبرې مخ ته ولاړ شي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم څو واره د سولې په خبرو او له دې پروسې سره د وسلوالو طالبانو په یو ځای کېدو ټینګار کړی دی. د افغانستان ولسي جرګه ټینګار کوي چې د سولې په اړه باید حکومتي چارواکي واحد نظر ولري. د دې جرګې یو غړي نذیر احمد زی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان چارواکي باید ملي ګټو ته په پام له غیر مسؤلانه څرګندونو ډډه وکړي.
افغان ولس سوله غواړي، موږ د جنگ غوښتونکي نه یو. خپل هغه مشران نه چې دوی پیلي نظام کې اوسېږي او د دې نظام نه دوی روش کړی ده، دوی نه زه هیله کوم چې باید د سولې په مورد کې دغه رقم ته دروازې بندې نه کړي چې دوی د افغانستان ملي ګټو ته باید وګوري، له شخصي ګټو نه ملي ګټې مهمې وګڼي.
اخو یو شمېر افغان کارپوهان دا خبره هم کوي چې په نظام کې دننه ځینې چارواکي د سولې د پروسې د پرمختګ مخالفه دي. یو له دغو کارپوهانو محمد یوسف امینزازی دی.
فقط قدرت سیاسي را در افغانستان میخواین که همونطور در قبضه خود باید داشته باشد.
دوی غواړي چې په افغانستان کې سیاسي قدرت په خپل قبضه کې ولري. دوی لوی خاصې طبقې څخه د هغوی د تشویق او د هغوی د زور لاسته راوړنو په خاطر ملاتړ کوي. د جهاد او مقاومت او قومونو ټیکداران اند یوې حکومت ولې د تنظیم معنی هم ګرځیدلې دي.
حکومتداري درست شوهن.
خغلی زازای هم درستنګار کوي چې د سولې په اړه زده ونقیز خبرې اوسنی وضعیت ته په کتو ځان بخون کې تمامېږي او حکومتي چارواکي باید د سیاسي تبلیغاتو پر ځای له سولې شورا سره همکاري وکړي. صفی الله ستانګزای، ازادي رادیو، کابل.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته
زوښته کول مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو، د کابل په ختیځ کې د غرڅو د ښکار له کبله د غوژو شمیر کم شوی دی او د دې خطر و چې نسل یې له منځه ولاړ شي. د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې له ځایي خلکو سره په ګډه د دغو غرڅو د نسل د ژغورلو لپاره یو شمیر اقدامات کړي دي. له ملالای بشیر څخه یې تفصیل اورو.
د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یا UNDP د پخوا ښکاریانو او ساتونکو دي په نامه یو مطلب خپور کړی دی. په دغه مطلب کې UNDP د هغو غرڅو په اړه لیکلي چې نسل یې له ورکېدو سره مخامخ دی. داود د لومړي ځل لپاره یو غرڅه هغه وخت ښکار کړه چې 12 کلن و. پلار به یې دی له ځان سره په نیمه شپه کې د ښکار لپاره بیوه. په توره شپه کې به داود دومره بیرېده چې لاسونه به یې رېږدېدل. وروسته د غرڅو ویشتل زده کړل. دا د داود په کوچني کلي کې ورځنی ژوند و. د داود کلی د کابل په لویدیځ کې پروت دی او له نسلونو راهیسې د دې ځای خلکو د غرڅو ښکار کاوه. په دغه سیمه کې غرڅې ډېرې وې او غوښه یې ډېره خوندوره وه او له پوستکي یې خولۍ جوړېدې. د دغو غرڅو ښکار دومره اسانه و چې یوه کوچني هلک هم ویشتلی سوی، ځکه هر چا د دوی ښکار کاوه. خو اخر دغه غرڅه کمیدل پیل سول. د UNDP د راپور له مخې کله چې د غرڅو شمیر کمیدل پیل سو، دا څرګنده سوه چې باید په دې اړه اقدامات وسي، کنه نو دا له خطر سره مخامخ ژوي شایي له افغانستانه ورک سوي وای. د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروژې دفتر د نړیوال چاپیریال اسانتیا د کوچنیو فنډونو د پروګرام له لارې ځایي مشران او خلک راټول کړل چې پاتې غرڅو ته خوندي ځای جوړ کړي تر څو نسل یې زیات سي. کلیوالو پر 40,000 مکعب متر ځمکه کټاره وګرځوله او غونډې جوړې کړې چې پکښې دوی پر ښکار د بندیز لګولو موافقه وکړه. دوی د دغه ځای ساتلو لپاره یو کس هم وټاکه. د پلان له مخې کله چې د غرڅو نفوس زیات سي، دوی به له کابله د ورتلونکو کورنیو لپاره د سیل د ځای برخه سي. په دې کار سره به ځایي خلکو ته د کار زمینه هم برابره سي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاه خنمال یو کافی را په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی او پښتون راته بابا یې څه په خوارې ځای خور دی
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زمونږ خبرونه ک انټرنیټ ته لاسرسی ولرئ نو په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ په خوست کې هم د افغانستان د یو شمیر نورو سیمو په شان خلکو او ځوانانو د کنسرټونو اترنونو میلو او بندارونو په بدرګه پسرلنۍ میلې پیل کړې دي په خوست کې د مشال راډیو خبریال نجیب الله الوخیل هم دغه میلو ته ورغلی او دا رپورټ یې ورڅخه چمتو کړی دی
د نوی کال پر رسیدو سره خوستوالو هم پسرلنۍ میلې پیل کړې د کال په اول او دویمه ورځ د خوست ډډې ډلې ځوانان باغونو دښتو غرونو او زیارتونو ته ولاړل میلې او ثباتونه یې جوړ کړل په دغو میلو او بنډارونو کې ځای ځای د موسیقۍ پروګرامونه او اتڼونه هم ترسره کېدل تیر ورځ د خوست ولایتي ادارې هم د بزګر د جشن د لمانځنې په څنګ کې د قومي مشرانو مدني فعالانو او ځوانانو په ګډون یوه پسرلنۍ میله ترتیب کړې وه د یادې میلې ګډونوال مدني فعال رفیع الله زیار وویل چې په خوست کې د نوي کال رارسېدل ډېر ښه ولمانځل شول
نوی کال دی په خوست کې د ځوانانو لخوا د مدني ټولنو لخوا ډېر ښه ولمانځلی شو موږ خوشبین یو 1915 لمریز کال ته چې د افغانستان لپاره به د سولې او همداشان د پرمختګ کال وي
د تړون ونیزي مسؤل مدیر سپی راماروزی په خوست کې د پسرلنۍ یو شپه ورځ د لمانځنې په باب داسې ویل
او هر ځای کې په هر صحرا کې تفریحي سیمو کې ځوانانو صحبتونه جوړ کړي وو او په ډله ییز ډول راوتلي وو اتڼونه یې کول مجلسونه یې جوړ کړي وو ډېر د خلکو سات تېر شولو خلکو داسې احساس کړله چې یاره زموږ په وطن کې هم خوښي شته خوشحالي شته
د شیخ زاید پوهنتون استاد فاروق جان منګل بیا په خوست کې د بزګر د جشن د لمانځنې یادونه وکړه
بزګر جشن مو په خورا شاندارو مراسمو سره ولمانځه د خوست ولایت د مختلفو قشرونو نه دلته ګڼ شمېر کسان راغلي وو او موږ په خورا شاندارو مراسمو سره چې موسیقي او وطنونه هم پکې وو دغه ورځ مو ولمانځله خوشاله وو چې دغه ورځ په سولې او آرامۍ سره لمانځو
د خوست د والي ویان مبارز محمد زدران وایي چې په یاد ولایت کې د نوي کال د شپو ورځ د لمانځلو لپاره پوره تدابیر نیول شوی ول
نوي کال د خوشحالۍ په مناسبت ولایتي ادارې لومړی په امنیتي برخه کې بشپړ مکمل امنیتي پلان نیولی دی له بل طرف نه تاسو ولیدل چې موږ د دهقان میله هم ولمنځله او در څنګ مو د خوست ولایت د مخورو شخصیتونو او استادانو روشنفکرانو مدني فعالانو رسنیو لپاره یو ادبي میله په پام کې نیولې و چې تاسو خپل د شاهد حال یستئ
د خوست په تفریح ځایونو کې شمېر ځوانانو د خلکو د خوشحالۍ لپاره د سیمه ایزو هنرمندانو کنسرتونه هم ترتیب کړي ول
نو مې نور رحمان د دلته چې موږ غوښلی یو ملګری ترتیب جوړ کړه او چې په نیو کول یو ساتری و خوشالی تر سره کوم میله جوړی کو د موږ دستور د فلور د نکاح تاریخ نه او اوس الحمدلله د متن په تطابق موږ سره وځي شو یو محمد روان چې موږ راستلې دي ځوانونو او خپل ساتری دي ځوانونو د غونیونو د هیوادوالو د خوشوال د خوشالی لپاره مروستلې دي
یاد دی وی چې له په خوانه په خوښ کې د پسرلی په لومړی شپه ورځو کې په سرلنې میلی جوړیږي خلک او ځوانان د ولایت په تفریح ځایونو غونډیو او زیارتونو سره نږدې راټولېږي سباتونه بندرونه او د موسیقۍ په بدرګه پروګرامونه جوړوي
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
د موسیقۍ استادان په څه حال دي
خو وډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه
نو په داسې کې واکداران څه کوي
30000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغو او ورته موضوعاتو اونې خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو
اردوونکو په نیمه کبالی سیمه بکه خیل وزیر کې بیګا یو مشاعره او د ټنګ ټکور پروګرام شوی چې یو شمیر ځایي شاعرانو د پښتني شعر او ادب مینوالو ګډون پکې کړی. په دغه اړه د عمر دراز وزیر رپورټ او ورپسې تاسو ته د اترن یو سندره دروړو.
دستورا کې د بنو نیم قبایلی سیمې او شمالي وزیرستان شاعرانو برخه درلودله. د دستورې په پیل کې د شمالي وزیرستان شاعر ادیب دیدار وزیر په موجوده صورتحال کې د پښتون شاعر په ذمہوارو او موجوده حالاتو تفصیلی خبرې وکړې.
شاعر د ماحول غړی وي چې د تو په ټولنه شي د تو په سیمه شي غم درد وي نو ته مجبور یې او ولستا او خالدو د اسان در پیش کوي ځین ته په دغه مصیبتینه شي ګیره ته دغه نه زوم بچکا اوس وځه چې دا جنگ دی چا دی ګټه یې چاته دو او پیدې سګ دغه جنگ نه وخلی.
د پروګرام په دویمه برخه کې خوندوره مشاعره وشوه چې د بنو افاربنو او شمالي وزیرستانه کډوال شو شاعرانو په موجوده حالاتو باندې په زړه پورې شاعري واوروله.
زمونږ د کلی ځوانان هغه سی ودو د دې نه بچا خان پیژاني نه خوشحال بابا پیژاني کته پسل پر دو کې ځان پټ کړې خو بیا هم کا سر ستا هر انداز پیژاني ستا هر ادا
زده کابل او کندهار په جاړا ستړې نه چاره تا وی چې په خور چا په ټوپک وشتله د کندواله د یون غریب په دیوال خکلی ګلان د پیغلو سخ کوله هنر چا په ټوپک وشتله د شنا پټی په غغه پولا کتابونه خوارم د سکول ماشوم وختي سحر چا په ټوپک وشتله
ستا شر پسند یا دونا تلی ندی پټتی چرتا بیا به مې ور راوړی د سړ په پښتونخوا پسې او دیخه مشیلرا نما د شکست م ور کوي یو له ونای شور براسی په دې چوپتیا پسې
یو ورځ به هم د بنگړیواله به ملنګ نه و دغه کوسا په خوارنګینه و بدرنګ نه و او سش کال شرشم شنو غنم مزه نه کوله په پولا پولا ی روانه غنم رنګ نه
دا زما ځواني په توبو سر نه شو سوزله په دار دی وې ځان کړه.
دا غونډه اخیری برخه د ټنګ ټکور لپاره ځانګړې کړل شوې و چې ولسی سندرغاړی نصیب رحمان په خپلو ولسی سندرو او ګډونوالو په خپلو اتڼونو سره دغه پروګرام تر نیمې شپې پورې جاری وساتلو. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
Yo جانان